امريكا غاگ
راديو آشنا
آشنا راديو
آشنا راديو
راديو آشنا
صداي امريكا
قدر من اوریدن کو السلام علیکم سهار من یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسی دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگټن کې د مخستان نه نیمې بجې کېږي لومړی تاسو په مکړې د خبرونو لندېسته
د اسلامي دولت د ډلې مشر د خپلو جګړمانو نه غوښتي دي چې تر مرګ دی وجنګيږي هیلری کلینټن وایي ترامپ خطرناک دی او د سوریې د حلب په خار کې تر نن ماښامه موقتی اوربن نافذ شوی
نن جمعه ده د 1415 نوی کال د عقرب د میاشتې 14 ده چې د 2014 کال د نومبر د میاشتې 14 کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې مهم مطالب لرو د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو وروستۍ اونۍ ده د انتخاباتي مبارزو د شدت په اړه مو د سیاسي چارو د کارپوه واحد فقیری سره څخه تازه معلومات اخیستي دي او په دې باره کې راپورټونه هم اوریدلی سي خو اوسو پر خبرونه شوخ لار همزي تاسو وړاندې کی
السلام علیکم د عراق د موصل په خار کې به د اسلامي دولت یادایش د ډلې شاوخوا 15000 جګړه ماران پاتې وي د دې ډلې مشر ابوبکر البغدادي د خپل جګړه ماران غوښتي دي چې خار دې نه پرېږدي او تر هغه وخت دې وجنګيږي چې وجل شي ویني تفصیل د خلیل خان اوري
البغدادي په یو ژغیز پیغام کې چې د ټولنیزو رسنیو په شبکو کې خپور شوی دی د خپل جګړمارانو نغښتې دي چې په عزت او درناوي د خپل خاورې ساتل د پرشاکېدونه زرزري بهتره ده بغدادي هم دغه شان یو پیغام پروشه کال د دسمبر په میاشت کې هم خپور کړی وو اوسنی پیغام په داسې حال کې خپریږي چې درې اونۍ کېږي عراقي او کردي ځواکونه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په همکارۍ د اسلامي دولت یا داعش د ډلې نه د موصل د شارګوټي د نیولو لپاره تاروزي عملیات پیل کړي دي د امریکا استخباراتي سرچینې وایي چې د پیغام محتویاتو ته پکتو په دې کې هیڅ شک نشته چې دا ژغ په خپله د بغدادي دی او دا چې هغه تازه ثبت کړی دی په بغداد کې د امریکا د پوز یو وین ډګرول جان ډرویان وایي چارواکو تر اوسه دانه ده تثبیت کړي چې ژغ په رښتیا هم د بغدادي دی او کنه خدای ومنله چې د پیغام هدف جګړې ته د خپلو عسکرو اڅول دی خلیل خان د امریکا ژغ واشنگټن
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نوریا هیلری کلینټن وایي ترامپ خطرناک دی د جمهوری ریاست د مقام لپاره د دواړو ګوندونو کاندیدان او ملاتړی یو ټول په هغه حالتونو ته اړولی چې خلکو یې تر اوسه پرېکړه نه ده کړې چې د نومبر په 8 نیټې به چاته رایه ورکوي د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د شمالي کارولینا په ایالت کې خپل پلویانو ته وویل چې د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ترامپ په هر ځای کې لمړی د خپل ځان غم خوري او د دې پروا نه لري چې څوک خفه کیږي میرمن کلینټن وویل ترامپ میرمنو او اقلیتونو ته توهین کوي او دا چې هغه ډیر خطرناک دی په همدې حال کې جمهوریت برک اوباما هم د فلوریدا په ایالت کې د میرمن کلینټن لپاره غونډه جوړه کړې و اوباما د خلکو نه وغوښتل چې د انتخاباتو ته وخت لږ پاتې دی او باید چې دا تاریخي فرصت د لاسه ورنکړي په همدې حال کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ترامپ خپل پلویانو ته ویلي دي کچېری هیلری کلینټن انتخابات وګټي د ایمیلونو او د کلینټن د بنسټ په خاطر به استیزا شي ترامپ وایي چې د میرمن کلینټن خاوند او پخوانی جمهوریت بیل کلینټن هم په 1998 میلادي کال کې په دې خاطر استیزا شوی و چې دروغ ویلی و د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د حلب په خار کې د یو ورخیز اوربند اعلان وکړ پوتین د اغیان نغښتې دي چې د همدې اوربند نه د ګټه وخلی او د حلب د ختیز برخه نه دی ووزی خو یغیان د پوتین د غښتنه نه د منلی په همدې حال کې د روسي د مشرانو د جرګې یو غړی فرانس کلینسویچ وایي چې چیرته یغیان د سوریې د حلب د خار نه ونه ووزی د روسي او سوریې ځواکونه به دغه خار تصفیه کړي موقتی اوربند نن د جمعې پر ورځ د مخام په وبو جپای تر رسیدي خو روسي تر اوسه دا نه دی ویلي چې د اوربان د پایته رسیدونه وروسته به څه اقدام کوي د روسیې پوځ ویلي دی چې کچیرته یغیان د حلب د خار نه په وتو پیل وکړي هغه به خپل عسکر وباسي د روسیې د پوځ لوی درسیز ډګر جنرال سرګی روتسکوی وایي د حلب په ختیځ برخه کې تقریبا 500000 پانی خبرې کړي دي او د هغو اتو لارو په حق لپاره معلومات ورکړل شوی دی چې خلک کولی شي د خار نه ووزی دوه لارې یغیان او شپږ لارې د ملکی خلکو لپاره جوړې شوې دي خو یغیان د غوښتنه نه ده منلې په فرانسې کې چارواکو تیاری نیولی چې د اورګاډي سټیشن سره نږدې د ستالینګارد په نامه د مهاجرینو یو بل کمپ چې تقریبا 3000 کسانو پکې خیمې وهلې دي ړنګ کړي. تفصیل د شافی سردار نوري.
اکثره دغه کسان د کالی د کم څخه دلته راغلي دي چې حکومت تیر اونۍ ړنګ کړ. د کورنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي دي چې د کمپ د ړنګېدو چارې به شایي چې نن د جمعې په ورځ پیل سي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینو ویلي دي چې د ستالینګارد کمپ به په همدې روانه اونۍ کې ړنګ سي. په فرانسې کې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته چمتووالی روان دی چې د مهاجرینو مسأله به پکې ډېره مهمه وي. د پاریس ښاروالي آن ایدالوګو ویلي دي چې د تقریبا زرو مهاجرینو لپاره به دوه موقتي ودانۍ جوړې کړې، خو هغې ویلي دي چې د ستالینګارد د کمپ مهاجر به نور سیمو ته بوځي. د نوید په نامه یو افغان مهاجر د رویترز خبري آژانس ته ویلي دي چې زموږ دپاره د اوسېدو هیڅ ځای نسته. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
او دا هم پاتې خبرونه. د فاریاب په ولایت کې 9 عام خلک د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د فاریاب د والی ویان جاوید دیدار ای پی خبریان سویلی دي چې د ملکی خلک واده ته روان و چې د سړک د غاړې ماین پرې وچاودید. ښاغلی دیدار ویلی دي تر اوسه نه ده معلومه چې آیا د کسان د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې وژل شوي او که موټر یې په هوان توغندي لګېدلی، خو زیاته کړه چې په پیښې کې ناوې هم ټپي شوې ده. په پارلمان کې د فاریاب د خلکو استازي احمد تهیانی ویلی دي چې پیښه پرون ماسپښین په 2 بجو شوې ده او 11 تنه پکې ژوبل شوي دي. او وروستۍ خبر ده چې په ترکیه کې د کوردانو د خلق دیموکراتیک ګوند دوه مرستیالان او د همدې ګوند نخ غړي پولیسو نیولې دي. پولیسو دا کسان په دې خاطر نیولې چې د تروریستي ډلو په حق له د پروپاګاند په جرمونو کې یې شاهدي نه ورکوله. د کوردانو د خلق دیموکراتیک ګوند مدافع وکیل د رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي دي چې پولیسو د ګوند د مرستیالانو په کورونو نن سهار وختي چاپه واچوله وینول. ترکیه د کوردانو د خلق دیموکراتیک ګوند په دې ملامتوي چې د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی د یاغیانو سره لاس لري. متحده ایالات، اروپایي ټولنه او ترکیه پی کی کی تروریستي سازمان ګڼي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوریدل. تر نو اوریدونکو پام وکړئ رپورت ته. په داسې حال کې د ترکیې د جمهور رئیس د نړیوالو اړیکو مشرې ویلي چې په متحده ایالاتو کې راتلونکې اونۍ د جمهوري ریاست انتخابات د دې فرصت برابروي چې د دواړو هیوادونو اړیکې بیرته له سره ورغول سي. د امریکا ژغ خبریال دورن جونز په دې باره کې رپورټ لري چې خلاصه به یې خلیل خان تاسو ته درواوروي.
واشنگټن او د ناتو ملګری هیواد ترکیه له ډیر وخت راځي د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما هغه پالیسي چې د سوریه په کورنی جنگ کې په پوزي لیاز مداخله نه کوي سره په جنجال اخته دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د نړیوالو اړیکو رئیس اسوزن اوسلر وای د متحده ایالاتو د راتلونکو جمهور ریاست انتخابات دی فرصت برابروي چې دغه پالیسي بدل کړي.
We are seeing the weakness of Obama administration for a long time.
موږ ډېر وخت راځي د سیمې د مسلو په خاصه د سوریه د جنگ په اړه د اوباما په حکومت کې کمزوري وینو. کله چې موږ د اروپای مشرانو او د سیمې د نورو قدرتونو سره خبرې کوو، ټول دا وایي چې متدارات ته پکار ده چې په سیمه کې امنیت وساتي. د دې لپاره موږ په متدارات کې د مضبوطه مشرتابه توکل لرو. په ترکیه کې دا وخت د 2 میلیون څخه زیات عراقي او سوریایي مهاجرین میشتي چې ترکیه دې ادا کوي چې تر 10 میلیارد ډالر زیات ورباندي خرڅ راځي. واشنگټن د ترکیه غوښتنه کړي چې په سوریه کې خوندې سیمې جوړې کړي چې دغه سوریایي مهاجر بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. اوسلر په دې باور لري چې راتلونکي جمهور رئیس او یا جمهور رئیس به د دوی غوښتنو ته سم ځواب وایي.
We are expecting from the new president stronger policies to be pursued in.
موږ د نوي جمهور رئیس او یا جمهور رئیس سره دا توکل لرو چې په سیمه کې کلکه پالیسی پر مخ یوسي. په بل معنی تر ټولو مخې په سوریه کې خوندې سیمې جوړې کړي. د ترکیه او امریکا ترمنځ د جنجال مهمه موضوع د اسلامي مولا فتح الله ګولان ترکیه ته سپارل دي چې دا وخت امریکا په پنسلوانیا ایالت کې په خپل خوښه د جلاوطنۍ ژوند تیروي. په ګولان د ترکیه قضایي چارواکو دا تور لګوي چې د فیټو په نامه یو تروریستي سازمان چاري پر مخ وړي چې د دوی له کوله په انکره کې د 3 جولای په میاشت کې د ناکامې کودتا هڅه کړې وه. ګولان بیا دغه تورونه ردوي. واشنگټن بیا دلیل ورکوي چې د ګولان د استولو مسله د محکمې پورې اړه لري. خوان کرا بیا په واشنگټن دا تور لګوي چې د سپارلو د موافقې په پوره کولو کې ناکامه شوی دي. السر وای دغه مسله به راتلونکي جمهور رئیس او یا جمهور رئیس لپاره د ایجنډا ته ټولو مهمه برخه بیوي. هغه وای
obviously the US-Turkish relations are in turbulence but turbulence
پرته له کومه شکه د واشنگټن او ترکیه اړیکې په جنجال کې دي، خو دغه جنجال لنډمهاله دی چې تیر بسی. زه په دې باور درم چې که د امریکا متحده ایالاتو چارواکي د فیټو سازمان پر باب د ترکیه د اندېښنو په اړه رښتینې همکاري او پوهه ښکاره کړي، او بل دا چې موږ ولې د فتح الله ګولن راسپارل غواړو، نو د ترکیې او د امریکا متحده ایالاتو اړیکې به په ډیرې اسانۍ بیرته نورمال سي. د ترکیې په جنوبي سرحدي سیمو کې روان جنگ او د اروپا او نورو ګاونډیانو سره سړې ډیپلوماټیکې اړیکو له وجې انکارا په دې حساب کوي چې هر څوک چې د متحده ایالاتو راتلونکي انتخابات وګټي، نو دا به د دې فرصت ورته برابر کړي چې خپل تر ټولو قدرتمند متحد سره اړیکې بیا پیاوړي کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده VOA پښتو. او دا هم د دې خبرونې بل رپورت. د بشر د حقوقو دافی نړیوالې ټولنې د ایتالیې په سواحلو کې د هغو مهاجرو سره د ناوړه سلوک له کبله بد ویلي چې د شمالي افریقا د ملکونو څخه ایتالیې ته ورغلي دي. د بشر حقوقو دافی نړیوالې ټولنه وایي چې حتی دغه مهاجر وهل سوي او هم برقي شکونه ورکړه سوي دي. د امریکا ژه خبریال هنری ریچول په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تاسته اورول کیږي.
د اروپای اتحاد د مهاجرینو د اصول لمخې هغه مهاجرین چې اروپا ته ورسیږي باید سمدستي په هغه ملک کې چلته ورغلي لکه ایټالیا باید د ګوتو نشانونه ثبت کاندي او هم د سیاسي پناه لپاره خپل کار په چټکۍ باید شروع کړي. مګر په ډیرو قضیو کې مهاجرین دغه کارونه په دې دلیل نه کوي چې غواړي د ایټالیا نه په کمبل اروپای ملک سیاسي پناه واخلي، چې دا کار په خپل په اوس وخت کې د اروپای اتحاد د مهاجرینو د قوانینو سره ضدیت لري. د یو سلو او یا مهاجرینو نه سلی رشتو تنو د بشر د حقوقو د عفو د نړیوال ټولنې کارکونکو ته په خپل مرکو کې ویلي کله چې دوی د ګوتو د نشان د ثبتولو نه ډډه وکړه نو د دوی سره ناوړه سلوک شوی دی. د ایټالیا مامورین کوشش کوي هغه مهاجر چې جنگ نه تیښتې ته مجبور شوي د هغه مهاجرونو جلا کړي چې د اقتصادي مشکلاتو له کبله مهاجرت ته مجبور شوي دي. مګر د بشر د حقوقو دافع دغه نړیواله ټولنه وایي چې د ایټالیا مامورین د مهاجرینو سختې روحي وضع ته څه توجه نه کوي، په داسې حال کې چې دغه مهاجرین ایټالیا ته د رسیدل نه مخکې په دوو لارو د سفر په وخت کې هم ډیر کړیدلی دي. د بشر د حقوقو د نړیوالې ټولنې یو غړی ماتیو دی بیلز په دې باب وایي
They have very often suffered abuses including torture, rape and prolonged detention.
When they arrive غوی چې کله ایتالیا تر ورسیږي نو ډیر ناوړه سلوک ورسره کیږي، چې په هغه کې مهاجرین شکنجه کیږي، په عزت باندې تیر کیږي او هم ډیر وخت په توقيف کې ساتل کیږي. دغه مهاجرین د دې خواهش لري چې په دې پوښي چې په کم دلیل دومره زیات کړول کیږي، مګر حقیقت دا ده چې په دغه وخت کې چې غوی له هم ډیر سخت روحي تکلیفونه لري په دې باب هم څه معلومات نه لري چې دا غوی حقوق اصلا څه دي. د بشر د حقوقو دافع د نړیوالې ټولنې غړی ماتیو دی بیلز وایي چې ډیر هغه مهاجرین چې سیاسي پناه یې ونه منل شي په زور بیرته خپل وطن ته استول کیږي. هغه وایي
including to countries whose governments are responsible for appalling atrocities. This is the
مهاجر هغه ملکونو ته چې هلته حکومتونه د دغه ظالمانه او وحشیانه عملو مسول دي استول کیږي. د مثال په ډول سودان، سره له دې چې د ایتالیا حکومت د دې کال د اگست په میاشت کې په یو یاداش کې د دغه مشکلاتو په منلو هم موافقه کړې وه. د اکتوبر په میاشت کې تقریبا 20,000 مهاجر ایتالیا ته رسیدلي، چې په دغه شمار دومره زیات مهاجر کله په خوا هم ایتالیا ته په یوه میاشت کې نو رسیدلي. یوازې په تیرو څلورو شپو کې تقریبا 200 کسان ایتالیا ته د راتګ په لاره په اوبو کې ډوب شوي هم دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په داسې حال کې چې په نورو هیوادونو کې د جمهوری ریاست انتخابات په ډیره ساده طریقه سرته رسیږي او هر یو کاندید چې تر ټولو زیاتې رای وګټه اعلان کیږي چې انتخابات یې وګټل، خو په متحده ایالاتو کې داسې نه ده. د نوی جمهور رئیس د ټاکلو پروسه پیچلې ده. هر ایالت ځانګړی رول لوبوي. په واشنگتن کې د امریکا ژغ د خبریال ډاګ بنات رپورټ به سید سلیمان شاه تاسو ته درواوروي.
په متحده ایالاتو کې د جمهوري ریاست انتخابات په هرو څلورو کلونو کې یو ځلې کیږي، او د انتخاباتو پروسه ځکه مغلقه او پیچلې ده چې 50 ایالتونه او د واشنگتن ڈی سی ضلع په ځانګړې توګه پریکړې کوي. داسې نه ده چې هر یو کاندید چې ډېر ووټونه یا رای وګټي نو هغه به د جمهور رئیس په توګه باندې وټاکل شي، بلکې هر یو کاندید چې په ملي کچه د امریکا د 500 ایالتونو د جملې نه زیات ایالتونو سره ملګري شوي د جمهوري ریاست د انتخاباتو وړوندکې اعلانېږي، که څه هم چې هغه له خپل سیال یا سیالې نه په مجموعي حساب کې کمې رایې اخیستې وي. دا پوښتنه پیدا کیږي چې دا کار ولې دومره مهم دی. د دې پوښتنې ځواب دا دی چې په هرو څلورو کلونو کې د انتخاباتونو وروسته ایالتونه په دریو قسمونو باندې وېشل کیږي. هر هغه ایالت چې د رای ورکوونکو غوڅ اکثریت د جمهوري غوښتونکو ملاتړ کوي د ریډ سټیټس یا سرو ایالتونو په نوم یادیږي، او هغه ایالتونه چې د رای ورکوونکو اکثریت د دیموکراتانو سره ولاړي نو د بلو سټیټس په نوم باندې یادیږي. په کومو ایالتونو کې چې رای ورکوونکي د دواړو غټو سیاسي ګوندونو ترمنځ د ملاتړ په اعتبار یو شان تقسیم شوي د پرپل سټیټس یا ارغواني رنګ ایالتونو په نوم یادیږي، او ځینې خلک ورته د سوینګ سټیټس یعنی د دوري ایالتونو کلمه هم په کار اچوي. د دغو ایالتونو د رای ورکوونکو په اړه څوک سم نه پوهیږي چې د انتخاباتو پر ورځ به کوم یو کاندید ته رای واچوي. دا پوښتنه هم مطرح کیږي چې رنګونه ولې مهم دي. کله چې د 1900 میلادي په لسیزه کې په امریکا کې رنګه تلویزیونونه رامنځته شو نو د انتخاباتو پر ورځ به کوم کاندید یو ایالت ګټه نو د دغو دریو رنګونو به د ګوند ملاتړ په اعتبار یو رنګ د کمپیوټر په صفحه باندې ترسیم کېده. د تلویزیون په صفحه کې ترسیم شوی رنګ نه به خلکو سمدستي معلومه کړه چې کوم کاندید کوم ایالت ګټلی دی. دا درې واړه رنګونه په انتخاباتو کې ګټور ثابت شو، خو په دې اړه ځانګړي مقررات نه وضع شوي. نور رنګونه لکه ژیړ، سپین او یا نارنجي هم په کار واچول شي او کنه. خو په 2000 میلادي کال کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د دوو غټو رسپانو د نیویارک ټایمز او یو ایس اے ټوډے دواړو په مستقله توګه پریکړه وکړه چې صرف همدغه دوه رنګونه به استعمالوي، ابي رنګ د دیموکراتانو لپاره او سور رنګ د جمهوري غوښتونکو لپاره. کله چې د دیموکرات ګوند د کاندید آل گور او د جمهوري غوښتونکو د ګوند د کاندید جورج دبليو بوش ترمنځ د انتخاباتو لانجه پراخه شوه او آل گور د منلو نه ډډه وکړه او قضیه د امریکا ستر محکمې ته راجع شوه، نو نورو امریکایي ورځپاڼو او تلویزیون شبکو هم دغه دوه رنګونه غوره کړل. که د مثال په توګه د تکساس ایالت ته وکتل شي نو په تخنیکي اصطلاح د تکساس ایالت یو ډیپ ریډ سټیټ یا ژور سور ایالت دی. معمولا د دې کلمې مقصد دا دی چې ګویا د تکساس خلک د جمهوري غوښتونکو د ګوند سره سل په سلو کې ولاړ دي. همدغه شان ځینې نور ایالتونه چې قاطع اکثریت یې د دیموکراتانو سره ولاړ دي د ډیپ بلو یا ژور ابي رنګو ایالتونو په نوم باندې یادیږي، خو ځینې نور ایالتونه دي چې خلک یو شان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ورځ د یو ځانګړي ګوند ملاتړ نه کوي. دغه ایالتونه د پرپل سټیټس یا ارغواني رنګي ایالتونو په نوم یادیږي. ډېر امکان لري چې رای ورکوونکي د انتخاباتو په ورځ خپل نظر بدل کړي او بل یو کاندید ته رای ورکړي. دې ډول ایالتونو لپاره د سوینګ سټیټس یا دوري ایالتونو اصطلاح هم په کار اچول کیږي. یو ښه مثال د اوهایو ایالت دی. د اوهایو ایالت په کلاسیکي ډول یو دوري ایالت دی. 500 ایالتونو او واشنگتن ډی سی په شمول د 200 مجموعي انتخاباتي رای ویا الکترال ووټس له جملې نه په ملي کچه اصل لسرای لري، خو د تیرو 500 کلونو په موده کې د دغه ایالت خلکو د یو ځانګړي ګوند کاندید په ملاتړ باندې هم رای نه دی ورکړي. په تخنیکي حساب د تکساس ایالت سوینګ یا دوري ایالت دی. د رای ورکوونکو نظرې په یو ثابت حالت باندې نه پاتې. د تکساس نه علاوه فلوریدا او میشیګن هم د دوري ایالتونو په جمله کې شامل دي. دا درې واړه ایالتونه ډیر مهم دي ځکه چې د امریکا د ټولو ایالتونو په مقایسه زیات انتخاباتي حوزې لري، او د هر ګوند کاندید هڅه کوي چې په وروستۍ شیبه کې د رای ورکوونکو ملاتړ لاسته راوړي. د نورو کلونو په شان د نومبر په اتمه به دا ځلې هم د هیلری کلینټن او ډانلډ ټرمپ د کامیابۍ او یا ناکامۍ پریکړه په همدې دریو ایالتونو کې کیږي.
د امریکا د جمهوري ریاست د مقام انتخابات د نومبر د میاشتې په اتمه نیټه شروع کیږي. تا تاسو کولی شئ چې د دغو انتخاباتو په باب رپورټونه، مرکه او تبصره د امریکا غږ داشنا رادیو نه واوري. د امریکا غږ داشنا رادیو ستاسو د خبرونو بې طرفه او باوري منبع.
درنو اوریدونکو، د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو وروستی اونۍ ده. موږ دلته په واشنگټن کې د سیاسي چارو د کارپو واحد فقیری سره مرکه کړې ده چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي مبارزو څومره شدت پیدا کړی. پام وکړئ مرکې ته. محترم فقیری صاحب، داسې چې په امریکا کې د انتخاباتو ورځې ته فقط څو ورځې پاتې دي، 15 ورځې پاتې دي، نو که راته ووایاست چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ په خپلو کې، یعنې په خپلو مبارزو ته دوی څونه زور ورکړی دی؟
ډېر زیات شدت پیدا شوی دی. دواړو خواوو کوشش کوي چې خپل پلویان راوباسي، ویلم سوي. میرمن کلینټن د اوباما او د میشل اوباما څخه استفاده کوي او هغه راوباسي، د هغو څخه هغه غواړي کمپین ته رانه باسي او خلک ولم سوي چې د رای مرکزونو ته مخه کې هلته ووټ ورکړي. دغسې هم ټرمپ هم کوشش کوي چې خپل پلویان ولم سوي او د وخت مخه او د رای مرکزونو ته واستوي.
بله فقیر صاحب، د انتخاباتو څخه یو څو اونۍ مخکې، یعنی بیخي په میلیونو خلکو خپلې رایې استعمال کړي دي، تاسو ته به دا معلومیږي چې د کومو کاندیدانو رایې به په دې کې، یعنی ملاتړی به ډیر وي؟
تر اوسه پورې چې سرویګانې ښیي، په د مخ کې چې خلک رایه ورکوي، په دې کې د میرمن هیلری کلینټن پلویان ډېر دي. مخصوصا ښځې ډېرې راوتلي دي، خورا زیاتې ښځې راوتلي دي. په فلوریدا کې چې دوی ورته وایي چې سوینګ سټیټ دی، یا ډېر مهم سټیټ دی، په دې انتخاباتو کې هلته ډېر زیات ښځو برخه اخیستې ده، او ښځو د ارلي ووټینګ چې ورته وایي په دې کې برخه اخیستې ده. دغسې تورا د پوسالو ډېر وخت وندا ځوانانو دا په خپل د نوي سرګانې شي چې مېنه ټینټن په دوغو ولا ایالتونو کې چې ډېر مهم دي او کلیدي رول بولوي، او وو چې د ارلی ووټینګ په خاطر ډېر نوي خلک ځان سره جذب کوي، خصوصا شذي او اقلیتونه.
او خبره دا ده چې د امریکا په زیاترو ایالتونو کې فقیر صاحب، خصوصا په شهرونو کې د دیموکراتانو طرفداران ډېر دي، او په اطراف کې د جمهوریت غشتونکو طرفداران ډېر دي.
په هغه کې په مومن په شهر کې ډېر هغه خلک وسیږي چې تعلیمات یې ډېر کړي دي، تحصیلات یې ډېر کړي دي، هغه خلک وسیږي چې بزنس مینان دي، او ډېر دنیا لیدل، د نور دنیا سره آشنا دي، د فرهنګي لحاظ ډېر پرمختللي خلک دي. په دا خاطر هم شهرونه عموما ډېر دیموکرات وي، ډېر آزاد وي، تر هغه سیمو چې هغه کلیوالي سیمې عموما محافظه‌کار وي. په دا خاطر هم په لیر ایالتو کې تاسو ویني چې هغه کاملا یا تر ډېره حده پورې جمهوریت فعال وي، او په شهرونو کې دیموکراتان قوي وي.
او د انتخاباتو د نتایجو په اړه نوي سرویګانې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د رقابت څومره نږدې بولي؟
ډېر نږدې دي. سره تقریبا 30% یا 35% تقریبا د میرمن کلینټن یو 2% دلته مختوي، یا بل ځای کې 1% مختوي. ډېر زیات نه، اوږه په اوږه سره روان دي، او دواړه هم خپل نهایي کوشش کوي، ځکه اخري افسده او نور وخت هم نشته. نو په دغه به کوشش وکړي چې خپل خلک نور هم ولا نسوي، هر څه چې ډېر خلک راوځي دوی فکر کوي چې د دواړو په ګټه ده.
ډېر مننه کورمودان محترم واحد فقیری صاحب چې موږ ته معلومات راکړي. بیا به هم ستاسو د نورو معلوماتو په تمه یو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې یو تازه تحقیق راپور شي چې په ګواتانامو کې د اتو تنو افغان بندیانو دوسیې پراخې حقوقي او قانوني نیمګړتیاوې لري. د دغه راپورټ له مخې اته تنه افغانان د خیالي تورونو، غلط ژباړې او اوازو پر بنسټ نیول سوي، او په ګواتانامو زندان کې په اوږد مهال بند محکوم سوي دي. په مکړې په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر را لېږلي راپورته.
د دغه رپورت جوړونکې کیټ کلارک چې دا مهال په لندن کې د امریکا غټول په دغه رپورت کې د ګوانتانامو په زندان کې د اتو افغان بندیانو د دوسیو په اړه تحقیق کړي چې پر وینا یې د هغوی په دوسیو کې پراخي حقوقي او قانوني نیمګړتیاوې موجود دي. د اغلی کلارک د معلوماتو لمخې په ګوانتانامو کې یو افغان زنداني هم د جګړې په ډګر کې نیول شوی نه دی او دا هغه معلومات دي چې د ویکیلیکس لخوا په خبرو شوو رسمي اسنادو کې ترلاسه شوی دي. اغلی کلارک ویل د هغې موندنې ښیي چې په ګوانتانامو کې د اتو افغان بندیانو په اړه هیڅ ډول جامع استخباراتي رپورت ورکړل شوی نه دی او د شکنجو په مټ له هغوی څخه اقرار اخیستل شوی دی. هغه جالبه موضوع چې تاسو لیدلی شئ د زندانیانو پر سر د لګیدلو تورونو او موجودو اسنادو ترمنځ یو تشه ده. په لیک شویو اسنادو کې تاسو داسې شواهد لیدلی شئ چې ښایي تشې اوازې وي یا زندانیانو د شکنجو لاندې ویلي یا له ناموثقو استخباراتي اطلاعاتو څخه ترلاسه شوي دي او یا د غلط ژباړې په نتیجه کې. په ټوله کې د دغه اتو افغانانو پر وړاندې قوي اسناد شتون نه لري. د دغه رپورت پر بنسټ د اتو افغان بندیانو لشمیرې شپږتنه د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو لخوا امریکا ته سپارل شوي او دوه تنه نور د ناپیژند استخباراتي سرچینو د اطلاعاتو پر بنسټ نیول شوي دي. اغه لکلاک زیاته کړه چې د امریکا د پخواني ولسمشر جورج بوش ادارې او د ګوانتانامو د زندان پلویانو هڅه کړې وه تر څو د دغه زندان اړوند موضوعات پټ وساتي او تل یې په دغه زندان کې په بند محکوم شوي افغانان خطرناک کسان یاد کړي دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې دغه څېړونکو وویل د دې رپورت لاري هڅه کړې چې په ګوانتانامو کې د اتو افغان بندیانو د دوسیو نیمګړتیاوې رابرسیره کړي. د افغانستان جمهوري ریاست هم مني چې په ګوانتانامو زندان کې بندي افغانان له جرمي اسنادو پرته په بند کې ساتل کیږي نو ځکه تر اوسه هغوی محاکمه شوي هم نه دي. په مطبوعاتي چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار ډاکټر نبی مزداق امریکا غکته وویل
دا زموږ کسان هم چې هلته بې ګناه دومره کلونه په ګوانتانامو کې تیر کړي دي، دوی هم کولی شي چې په امریکایي حکومت باندې دعوا وکړي او د غونه د خپل حیثیت ادعا وکړي، ځکه چې د دوی د عمر ډیر خبر خه په بندیخانه کې تیر شلو، په شکنجه کې تیر شلو، او دا هم په دې چې چا یو غلط راپور د دوی په باره کې خبر کړی و.
ښاغلی مزداق په ګوانتانامو زندان کې د افغان بندیانو د برخلیک معلومولو مسولیت د افغانستان د ملي امنیت شورا دنده وبلله، خو دغه شورا په دې برخه کې د معلوماتو لورکولو ډډه وکړه. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان حکومت د دغو اتو زندانیانو د برخلیک روښانه کولو لپاره څه کولای شي. د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی د دغه پوښتنې په ځواب کې امریکا غټه وویل
د خلک افغانستان نه دیني ولې نه دوسیه ورته جوړ کړی نه صلاحیت بررسی لري. هغه د امریکایانو سره دی، امریکایان چې هر څه تصمیم نیسي هغه د هغو صلاحیت ده. د دې لپاره دا جزیره په ګونتانامو ده، چون قانون اساسي امریکا وایي چې امریکا حکومت حق نه لري چې یو محبوس بیل محاکمه نه وساتي به امریکا په خاوره کې. بیا نو اوس امریکا دلیل کوي چې دا خاوره بل ځای کې ده، د امریکا نه ده. د دې لپاره چې د امریکا قانون اساسي نست نشي دا یو مسله ده.
ښاغلی سیدی وویل دا ډول رپورټونو خپرول په ګوانتانامو زندان کې د افغان بندیانو د برخلیک په روښانه کولو کې هیڅ ډول اغیز نه لري. د دغه اتو افغان بندیانو لړل 15 تنه لا هم د کیوبا په ګوانتانامو زندان کې ساتل کیږي او 3 تنه نور د رواني سوي کال په اگست میاشت کې متحده عربی اماراتو ته لیږدول شوې دي. د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو لمخې د محل په ګوانتانامو زندان کې یو شپېته بندیان ساتل کیږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا د جمهوری ریاست د مقام انتخابات د نومبر د میاشتې په 8 نیټه شروع کیږي. تاسو کولای شئ چې د دغو انتخاباتو په باب رپورټونه، مرکې او تبصرې د امریکا غږ د آشنا رادیو نه واورئ. د امریکا غږ د آشنا رادیو ستاسو د خبرونو بې طرفه او باوري منبع.
قدر من اوریدونکو د خبرونو په پای کې تاسو په مکړې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالاتو ته. نن به په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او هلمند کې اسمان شین وي. د ورځې د خوا به هوا معتدله وي او شپې ته به لږ څه سړه سي. په همدې سره درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ پښتو خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. تاسو ټوله پر خدای سپارو، خو په لنډ وخت کې به درې خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.
رادیو